آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
په جلال آباد کې د بم په چاودنې کې د پژواک د خبري بیرو او د امریکا ژغ د دفترونو سامانونه تباه سوي او څلور کسه زخمي سوي دي. جمهور رئیس اوباما عراق ته 450 تنه نور امریکایي نظامي سلاکاران استوي، او ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو د لیبیا د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت د شریکولو موافقه دې قبول کړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 11 کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د کندوز په دولتي ادارو کې د ښځو مامورینو شمیر کم دی. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اورو. خبری رسنیو د رپورټونو په اساس په جلال آباد کې په محلي وخت د چهارشنبه د وختستان په 8 بجو د پژواک د خبری بیرو او د امریکا ژغ د دفترونو په دروازه کې د یو مقناطیسي بم چاودنه سوي چې د دغو دفترونو سامانونه او تجهیزات یې وران کړي دي. په رپورټونو کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې چې په غلجي پلازا کې وسوه د امریکا ژغ د یوه خبریال دوه میلمانه زخمي سوي دي، او همداراز دوه نور کسان چې په دې پلازا کې د جامو خرڅولو مغازه لري هم زخمي سوي دي. د ننګرهار د ولایت نطاق احمد ضیا عبدالزی دا حمله تایید کړې او ویلي دي چې په هغې کې یو تن زخمي سوي دي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د خپلو نوو هلو ځلو په لړ کې چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د جګړه مارانو په مقابل کې عراقي قواوې پیاوړې کې امر کړی دی چې هغه هیواد ته دې 450 تنه نور امریکایي نظامي سلاکاران هم واستول سي. سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه نوي امریکایي نظامي سلاکاران به په هغو 300 تنو امریکایي نظامی روزونکو باندې زیات سي چې همدا اوس په عراق کې دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویل دي چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د نورو امریکایي نظامی روزونکو غوښتنه کړې وه او پینټاګان هم دا غوښتل. امریکا په نظر کې لري چې په التقدم کې د عراقي عسکرو د روزلو یو نوی مرکز پرانیزي.
ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو په لیبیا کې د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت شریکولو یو موافقه دي قبول کړي او د تقریبا 4 کالو جګړې، تروریزم او سیاسي شخړې دي ختم کړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو او نورو لوړپوړو چارواکو پرون په برلین کې سره وکتل او یوه ګډه بیانیه یې خپره کړه او په هغې کې ویلي دي چې د لیبیا د ستونزو د دایمي ختمېدو لار سیاسي حل لاره ده. هغوی د لیبیا د ټولو خلکو څخه وغوښتل چې د یوې موافقې د کېدو دپاره دې ټول خنډونه له منځه ایسته کړي. د لیبیا څه د پاسه 40 استازي د خبرو دپاره برلین ته تللي دي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 50 غړو هیوادونو، برتانیې، چین، فرانسې، روسیې او امریکا استازو، او همداراز د اروپایي اتحاد، ایټالیې، هسپانیې او د لیبیا د شمالي افریقا د زیاترو ګاونډیو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه چې ایټالیا ته په سفر تللی غوښتي دي چې ختیځ یوکراین ته د سولې په راوستلو کې دي رښتینې هلې ځلې وکړي. پرون د چهارشنبې په ورځ د واتیکان څخه په یوه خپره سوې بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه مذهبي مشر ویلي دي چې د روسیې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو د بغاوت د ختمېدو لپاره چې 14 میاشتې پخوا شروع سوی دی باید ډېر زیات کوششونه وسي. په دې جګړو کې سرپاس 15 خلک وژل سوي دي.
د ترکیې د پارلمان یو لوړپوړی مخالف غړی ویلي دي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د یو نوي حکومت د جوړولو دپاره ټولو احتمالي ائتلافونو ته چمتو دی چې په هغو کې به د ټولو ګوندونو سره انډیوالي موجوده وي، خو حاکم ګوند به چې خپله ښاغلی اردوان تاسیس کړی دی پکې برخه ونه لري. د خلکو د جمهورۍ غوښتونکو ګوند په خوانی مشر دینیس بیکال د شغلی اردوان سره د ملخص خبرسته خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس غواړي د اوسنۍ سیاسي بې ثباتۍ د ژر تر ژره ختم سي. توقع کیږي دغه تر ټولو بوډا د پارلمان انتخاب سوی وکیل تر هغه وخت پورې چې د پارلمان نوی رئیس انتخابیږي د چوکۍ اشغال کړي.
د امریکا د اردو د لوی درسیزان رئیس جنرال مارتین دیمسی چې د کار دوره ختمه سوې کوشش وکړ چې د اسرائیلو ته ډاډ ورکړي چې د ایران د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په مقابل کې به اسرائیلو ته د امریکا نظامي مرستې دوام ولري. دیمسی په بیت المقدس کې وویل چې امریکا به د اسرائیلو سره مرسته وکړي چې خپله هوایی او د توغندیو دفاع پیاوړې کړي او همداراز کمپیوټري او سمندري امنیت یې محفوظ او خوندي وساتل سي.
د کارپوهانو یو هیئت پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې د ایران د ضروري پروګرام د جامع او هر اړخیزې موافقې وروستۍ مهلت درې اونۍ پاتې دی، که دغه اسلامي جمهوریت د بالستیکي توغندیو پروګرام په هر راز موافقه کې شامل نسي نو دا به ډیر خطرناک غفلت وي. کله چې ایران او امریکا، برطانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د جون په دیشمه د وروستۍ موافقې د ترلاسه کولو دپاره یو چوکاټ ترتیب کړی و، نو په هغه کې د ایران د توغندیو مسله نه وه مطرح سوې. په داسې حال کې چې کارپوهانو ویلي دي چې ایران په منځني ختیځ کې د بالستیکي توغندیو تر ټولو لوی زیرمې لري.
او د رین کارپوریشن لخوا په یوه سروې کې ښودل سوي دي چې تجارتي مؤسسې د کمپیوټري غلو او جنایتکارانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دي او زیاتره دغه مؤسسې فکر کوي چې هغوی د دغو جنایتکارانو په مقابل کې چې پیسې یا تجارتي پټ اسرار غلا کوي جګړه بایلي. په راپور کې ویل سوي دي چې کمپیوټري داړهماران ډېر ماهر سوي دي، سامانونه او تجهیزات یې ډېر مؤثره سوي دي او د هغوی د غلا او د هغوی د غلا کړو اطلاعاتو مارکیټ ښه په واده کې دی. د څو څېړنو څخه ښکاري چې ډېرې کمپنۍ خپل نوم او شهرت ته د زیان رسېدو له کبله د زیاتو اندېښنو سره مخامخ دي. په سروې کې ویل سوي دي چې هغه تجارتي مؤسسې چې د دغو حملو دفاع کوي کولی سي چې د هغو تاثیرات کم کړي، مګر دغه داړه ماران د نورو حملو دپاره نوې لارې پیدا کوي. دا او خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افریقای اتحاد د مشرانو په 15مه عالي غونډه کې به د امنیتي مسایلو څخه علاوه په اقتصادي موضوعاتو هم ډیر بحث وسی. د امریکا غږ خبريال په دې باب مشته یو رپورټ لري.
د جنوبی افریقا د نړیوالو اړیکو او د همکارۍ او د چارو وزیرې مانیتا ناکوینا ماشابانی وایي چې دوی د افریقای اتحاد د غړو ملکونو د مشرانو د مثبتې او ګټورې عالي غونډې لپاره په کافي اندازه ترتیبات نیولې دي. هغې په پریتوریا کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي دي چې په افریقا کې د امنیتي او نورو مسایلو نه علاوه به په دې وچه کې د خلکو د غربت د نابودۍ په لارو چارو هم بحث وشي. د افریقا په وچه کې داسې ډېر ملکونه شته دی چې اقتصادي وده پکې په ډېرې چټکۍ مخ په وړاندې روانه ده، مګر سیاسي او اقتصادي ماهرین فکر کوي چې په افریقا کې د ښو سړکونو کموالی، د برېښنا کمبود او د نورو اساسي خدماتو نه موجودیت به دغه اقتصادي وده د څه مشکلاتو سره مخامخ کړي. د افریقایي اتحاد د اساسي خدماتو او د انرژۍ د چارو کمشنرې ایهام ابراهیم ویلي دي چې د مشرانو په دغې عالي غونډې کې به په افریقا کې د اقتصادي انکشاف د همکاریو په باب په یوه نوي پروګرام هم زیاتې خبرې وشي. هغه وایي
We have a permanent session in every summit for the NIPED where infrastructure is
مونږ د مشرانو په همدې عالی غونډه کې د افریقا د انکشاف او د اقتصادي همکاریو د نوې ملګرتیا په باب یو دایمي اجلاس هم لرو. په دغه اجلاس کې د مشرانو د عالی غونډې لپاره د بحث مسایل هم برابرېږي. د افریقای اتحاد مشران به د بروندی د سیاسي نارامیو او په جنوبی سودان کې د جنگ نه علاوه په کینیا، نایجیریا او سومالیا کې د تروریزم د تهدیدونو په باب هم ډیر جدي بحث وکړي. یو بل مهمه مسله چې د افریقا اتحاد د مشرانو د لیغونډې په اجنډا کې شامل ده، هغه د مدیترانې د سمندرګي لارې اروپا ته د مهاجرو د تګ مسله ده. په دغې لارې په زرګونو مهاجر اروپا ته د رسیدلو په امید مړه شوي. د جنوبي افریقا د نړیوالو اړیکو او د همکاریو د چار وزیرې ماشابانی هغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې د دغې عالي غونډې سره د ځینو ملکونو مشرانو مقاطعه کړې ده. هغه وایي
وی هاف ریسیوډ کنفرمیشن دټ اول ایو ممبر سټیټس
موږ ته د افریقایي اتحاد د غړو ملکونو لخوا دا اطمینان رسیدلی چې د هغوی استازي به په دغې عالي غونډې کې ګډون وکړي. د ملکونو د دولت د مشرانو اکثریت به هم په هغې کې برخه واخلي. نو په دې خاطر په جنوبي افریقا کې د مشرانو دغې عالي غونډې سره چا مقاطعه نه ده کړې. د مشرانو دغه عالي غونډه به د جون د میاشتې په 14مه او 15مه د دولت د مشرانو ترمنځ په غونډو او ملاقاتونو پای ته ورسیږي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو سوو ورېدی. د کندوز والی وایي چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د شوزو مامورینو شمیر کم دی، خو دوی به په نوو اعلان سوو دندو کې زیاته ونډه شوزو ته ورکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
اوس مهال د قندوز په دولتي ادارو کې 3 یا 4% خزینه مامورینې دندې لري. د قندوز والی محمد عمر صابی په هغه غونډه کې چې د نوو اعلان شوو دندو په خاطر نیول شوی و، وی ویل چې دوی هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو شمیر تر 40% پورې ورسوي. تیرو 14 کالو کې د قندوز په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو د شمیر د کموالي علتونه د قندوز والی محمد عمر صابی داسې بیان کړه.
د حکومت خپل عدم توجه په تیرو دورو کې د دې لامل شوی چې قندوز کې خزینه طبقه ته کار زمينه کم برابر شي. همدارنګه نا امنۍ هم د دې باعث ګرځېدلې چې خزو ته زمينه د کار نه وي. او بل دلیل هم دا و چې ریاستونو کې چون فساد زیات د دې هڅه کوله چې هر څوک خپل کس راولي او داسې کسان راولي چې هغوی د فساد کې د دې سره ښکېل. نو په دې اساس متاسفانه د ښځو ونډه په تیرو 14 کلونو کې ډېر کمه فیصدي ده، 15% یا 3% داسې کېږي.
هغه وایي چې د ولایت دننه 8 شپېته مامورین کار کوي، خو 2 تنه یې ښځینه دي. د قندوز والی زیاته کړه چې دوی له مختلفو تعلیمی ادارو او د خزو چارو ریاست سره د خزینه مامورینو د ګمارنې په اړه کتلی دي.
همدې لحاظ موږ هڅه کوو چې په دغه 400 بسته چې اوس اعلان شوی دي، موږ پانتون سره، جامع مدني سره، ریاست عمومي زنان سره دې سره مو خبرې وکړلې او دوی مو دې ته تشویق کړ چې زنانه کارمندان وهڅوي چې فورمه واخلي. امیدواري مو ده چې حداقل 40% خزینه طبقه زمينه برابر شي.
محمد عمر صابی وایي چې په قندوز کې نوي اداري واحدونه زیاتېږي، ک تر هغه سیمه امن وانه په سیاسي اداري پوسټونو کې به خزوتا ونده ورکړي. نو موري د بامیانو یادونه وکړه چې تر اوسه یوې خزې د ولایت چارې پر مخ وړلې. د قندوز والی وایي چې خزینه مامورینې د نارینه په نسبت په فساد کې کمی ښکیل وی.
ما په خپل لیدل د زیاتره خزینه کارکونکو زیات په فساد کې ښکیل نه دي او د خپل کار او دند ته ډیر صادق دي. هڅه کوي چې خپل کار په حسنینیت او په صداقت سره ادا کړي.
هغه زیاتوي چې دوی د خزینه مامورینو د استخدام په پروسه کې له خزینه کاندید مامورینو سره د 15 نمرو په مرسته هغوی ته لومړیتوب ورکوي.
کچېته یو نارینه کارکونکو کاندید دوی 15 نمرې د خزینه نه زیاتې وړي، موږ هغه ته ترجیح ورکو. 15 نمرې امتیاز په خپلو ارزیابیو کې خزینه کارمندانو ته ورکو چې دوی زیات شي.
په دغه غونډه کې چې په دولتي ادارو کې د استخدام په موخه جوړه شوې وه، د دې یادونه هم وشوه چې د استخدام ټاکل شوی ولایتي هیئت باید له سوګند یادولو وروسته پر کار پیل وکړي چې کار به وړ شخص ته سپاري او هیڅ ډول واسطه به پکې نه منل کیږي. والی په پای کې زیاته کړه چې که هر څوک له داسې حالت سره مخ کیږي چې حق یې تلف کیږي، باید اسناد ولري چې په نتیجه کې به یې هیئت څارنوالۍ ته معرفي کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
زما په سر دی خاوري واوري چې جانا نشتا ژوند سلتی روم زره زره ته کور ترا غلم لو می ار کوزا لا تک سړی چې مرشي کور پیوران شي په باز خلکو باندې وران شي وطن مرګ دې نمرې جانان خوږ دې ارنس دې پریوزي چې پښتنې له ورسره زړه مې ته صبر کې خدایا خدایا ڈیری ویلی شوما عزرائیل حسے زان بدنام کو سد جانان سترگ پخوا جلے ہوما مسافرے میں زڑن رے کو چت شوتن رایا دوم زڑا رازینا سما دعا سلام پیوایا یا ورتوایا ما شمان دیا دوی شانتری خزانن سل کالا نیٹ کی راب شینا یو د سوس ټپ بو کم سلیونه جانان می بل وطن لزی مسافر کلی تراغلا تو یا یار خفد یا لقصد نرازی جانان دا بلد خلے سڑے دے اور امزون دے دے پدی دن پسی امرو روانی گی او پغر غرنت کے مچڑ دو کو زینا کتا زما زڑت کتلے سب کو بیرت بیرت تلما تا بنیو سمکو دا مانو دے ٹول جہان جہانو دے مال خوب ناراضی پخوا کی پخوا کی پخوا کی میں جانا نو دے جانا 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 نو دے جانا
تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ دې رپورت ولسی جرګې له نشي توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دې جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډې ته وربللې و چې په افغانستان کې د نشي توکو پر وړاندې د رواني مبارزې په اړه د وکیلانو پوښتنو ته جواب ووایي خبریال ممتاز بهیر د دې غونډې د جزئیاتو په اړه له کابل څخه رپورټ را لېږلی دی.
آغا قاچاق باران چې په ملي او بین المللي سطحه په ټنونو ټنونو مواد انتقالوي ولې په جیل کې لځي؟ دا غریب سړی جیل ته ځي او سرمایهدار سړی بلن منزله جوړوي، اسمان ته منزلونه رسیږي. دا څنګه پالیسی ده؟
دا د ولسي جرګې د غړي انجینیر سالم خان غږ دی چې له نشه یي توکو سره د مبارزې له وزیر څخه یې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د روانې مبارزې په اړه پوښتنه کوله. د افغانستان ولسي جرګې د خپل چار شنبه ورځ عمومي غونډې ته له نشه یي توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی استجواب کړی و. سو په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په تولید او پر دغه توکو د روغدو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. اکثر وکیلانو په افغانستان کې له نشه یي توکو سره روانه مبارزه ناکامه وبلله او ویل چې د تیر په پرتله اوس مهال په افغانستان کې په لوړه کچه نشه یي توکي تولیدیږي او تر څنګ یې پر نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د ولسي جرګې غړو ښاغلي صالحي او جنرال
په دې دیارلسو کالو کې د وزارت پښتون سره د معاونیت پښتون سره 1% هم په موادو مخدرو کې کمی رانغی. بیا د دغه سي وزارتونو شتون، دغه سي معاونیتونو شتون په څه معنا دی؟
آیا زمونږ دولت او خارجان اراده لري چې د کوکنارو کښت له منځه لاړ شي؟ که لري نو ولې د کوکنارو کښت په دې دیارلس کالو کې زیات شو؟ آیا تاسو کوم نوې طرحه په دې برخه کې جوړه کړې چې د کوکنارو په کښت کې اقلن کمواله راسي؟
دغه راز ځینو وکیلانو وویل د افغانستان اپین د یو شمیر بهرنیو هیوادونو او په افغانستان کې د ځینو کړیو لپاره د عایداتو تر ټولو ښه سرچینه ده، نو ځکه په دې برخه کې د رښتینې مبارزې لپاره سیاسي اراده نه دیدل کیږي. د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست وویل د دوی جګړه د اپینو جګړه ده، د تیلو جګړه ده او د وسلو جګړه ده چې وسلې وپلورل شي. که چیرې داسې وینو موږ څه ډول له حکومت څخه تمه ولرو چې دا لنګه غوا ووژني؟ ځکه چې دا د دوی لپاره یوه لنګه غوا ده. اکثر وکیلانو په یوه خوله له نشه یي توکو سره د مبارزې له وزیر څخه وغوښتل چې هغوی ته د نشه یي توکو د کار، تولید، قاچاق او استعمال د مخنیوي لپاره د قناعت وړ تګلاره او ستراتیژي وړاندې کړي. خو له نشه یي توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د وکیلانو پښتنو ته د ځواب ورکولو پر مهال وویل چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه د ملي یووالي حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري او زیاته کړه چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه یوازې د یو وزارت کار نه، بلکې په دې مبارزه کې ملي مشارکت ته اړتیا ده.
بهاتر مبارزه علی مواد مخدر
نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره په ملي کچه یو موټی کېدو ته ضرورت دی. په دې معنا چې ټول افغانان په دې مبارزه کې ګډون وکړي. موږ په دې تکل کې یو چې یوه لویه غونډه جوړه او ټول افغانان دې مبارزې ته راوبولو.
د میرمن عظیمی سرګندونو او ځواب ونو د وکیلانو قناعت ترلاسه نکړ او په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون ته دنده وسپارله چې په نږدې راتلونکي کې له نشه یي توکو سره د مبارزې ټول اړوند وزارتونه استجواب کړي. سو په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید او پر دغه توکو د روغدو کسانو د شمیر د کچې پر راټیټولو کې عملی لارې چارې ولټول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ لنډ خبرونه ته. د خبری رسنیو د رپورټونو په اساس په جلال آباد کې په محلي وخت د چهارشنبه د مخسن په اتو بجو د پژواک د خبری بیرو او د امریکا ژغ د دفترونو په دروازه کې د یو مقناطیسي بم چاودنه سوي چې د دغو دفترونو سامانونه او تجهیزات یې وران کړي دي. په رپورټ کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې چې په غلجي پلازا کې وسوه د امریکا ژغ د یوه خبریال دوه میلمانه زخمي سوي دي او همداراز دوه نور کسان چې په دې پلازا کې د جامو خرڅولو مغازه لري هم زخمي سوي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د خپلو نو هلو ځلو په لړ کې چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د جګړهمارانو په مقابل کې عراقي قواوې پیاوړې کړي، امر کړی چې هغه هیواد ته دې 450 تنه نور امریکایي نظامي سلاحکاران هم واستول سي. سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه نوي امریکایي نظامي سلاحکاران به په هغو 300 تنو امریکایي نظامي روزونکو باندې زیات سي چې همدا اوس په عراق کې دي. ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو په لیبیا کې د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت شریکولو یو موافقه دې قبول کړي او د تقریبا څلورو کالو جګړې، تروریزم او سیاسي شخړې دې ختم کړي. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه چې ایټالیا ته په سفر تللی غوښتي دي چې ختیځ یوکراین ته د سولې په راوستو کې دې رښتینې هلې ځلې وکړي. پرون د چهارشنبې په ورځ د واتیکان څخه په یوه خپره سوې بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه مذهبي مشر ویلي دي چې د روسیې د بېلتون غوښتونکو یاغیانو د بغاوت د ختمېدو دپاره چې څوارلس میاشتې پخوا شروع سوي دي باید ډېر زیات کوښښونه وسي. د ترکیې د پارلمان یو لوړ پوړی مخالف غړی ویلی دی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د یوه نوي حکومت د جوړولو دپاره ټولو احتمالي ائتلافونو ته چمتو دی چې په هغو کې به د ټولو ګوندونو سره انډیوالي موجوده وي، خو حاکم کن به چې خپله ښاغلی اردوان تاسیس کړی دی پکې برخه ونه لري. د امریکا د اردو د لوی درستیزانو رئیس جنرال مارتن دیمپسی چې د کار دوره یې ختمه سوې کوشش وکړ چې اسرائیلو ته ډاډ ورکړي چې د ایران د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په مقابل کې به اسرائیلو ته د امریکا نظامي مرستې دوام ولري. د کارپوهانو یوه هیئت پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې د ایران د زروي پروګرام د جامع او هر اړخیزې موافقې وروستۍ مهلت ته درې اونۍ پاتې دي، که د دغه اسلامي جمهوریت د بالستیکي توغندیو پروګرام په هر راز موافقه کې شامل نسي نو دا به ډېر خطرناک او غفلت وي. او درین کارپوریشن لخوا په یوه سروې کې ښودل سوي دي چې تجارتي موسسې د کمپیوټري غلو او جنایتکارانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دي، او زیاتره دغه موسسې فکر کوي چې هغوی د دغو جنایتکارانو په مقابل کې چې پیسې یا تجارتي پټ اسرار غلا کوي جګړه پیلي. په رپورټ کې ویل سوي دي چې کمپیوټري ډرامران ډېر ماهر سوي، سامانونه او تجهیزات یې ډېر مؤثره سوي دي، او د هغوی د غلا کړو اطلاعات مارکیټ ش په واده کې دی.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنود، د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د ولسي جرګې د کاري دورې پای ته لس ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
آیا پارلمان موجود بعد از تاریخ اول سرطان مشروعیت خواهد داشت؟
تاسو څه فکر کوئ؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرې اترې، گفت و شنو.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل او کندهار کې باندې اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه په کابل کې 2 او په کندهار کې 9 اټکل شوې ده. په هرات، جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په جلال آباد کې به نن د ورځې هوا ډېره توده وي، 2 درجې به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به 15 درجې سي په جلال آباد کې. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه په کندوز کې 8. په خوست کې به نن اسمان شین وي او په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د ورځې به هوا ډېره توده وي، 24 درجې به وي. او په فراه کې به نن د ورځې هوا ډېره ګرمه وي، 24 درجې به وي. په دې دواړو ولایتونو کې په هلمند او فراه کې به اسمان شین وي. قدرمنو اوریدونکو، نن په واشنگټن کې او سبا ته به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه په واشنگټن کې 24 او ټیټه 22 اټکل شوې ده. راپوسو کوټې ته، په کوټه کې نن اسمان ځای اوریځ دی. د تودوخې لوړه درجه په کوټه کې 24 او ټیټه 18. او په پېښور کې نن د ورځې هوا ډېره ګرمه ده، 24 درجې ده. اسمان به شین وي او شپې ته به 26 درجې سي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو، او په وروستۍ دوهمه خپرونه کې به د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه درنو اوریدونکو هم اوریدلی سي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه. په اسلام آباد کې د امریکا جغ د خبریال ایاز ګل رپورټ لرو، او د لیبیا مامورین وایي چې داسې ګمان کیږي چې ملک ته یې د 1 میلیون څخه زیات غیر قانوني مهاجر راغلي دي. په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. خو همدا اوس د دغه خبرونه همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکې. تاسو زموږ سره اوسئ.